مشال په یو تازه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه خپره کړي رپورټ کې لیکي چې خلک د پاکستان په ځواکونو شک لري چې د ولسي خلکو په تختولو زورولو او وژلو کې لاس لري. نور رپورټونه هم درته لرو چې وروسته درته درپیژنو. خو خبرونه زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو لسر ټکو ځخه امریکا د بشري حقوقو په اړه په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وژنې د خلکو د ورکولو او د شکنجه کول د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو لوی ستونزې وي. په پاکستان کې هغه ځانمرګي بریدکوونکي چې د سکه سرور په مزار د برید وروسته ژوندی نیول شوی په خپل دی عمل بخښنه غوښتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د حکومتي ادارو د تړلو د مخنیوي لپاره په اخیری وخت کې د کانګرس له مشرانو سره معامله ځکه وشوه چې د مختلف فکرونو امریکایان یو ځای کښېناستل. د مصر ځواکونو په تحریر سکوار راغونډ شوو مظاهرچیانو د تیت پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. امریکا د بشري حقوقو په اړه په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وژنې د خلکو د ورکولو او د شکنجه کول د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو لوی ستونزې وي. ریپورت وایي کسم حکومت د هغې انټرنیټي ویډیو په اړه پلټنې پیل کړي چې په پوځي وردی کې یو کس ماورای عدالت وژنې کوي، خو د دې پلټنو باندې باور نه کول، نظم ضبط ساتل یا د احتساب ګامونه اخیستل او د بشري حقوقو څخه سرغړونکو ته سزا نور کول هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سزا نور کول کلچر ته وده ورکوي. د ریپورت په اړه پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل
In Pakistan, for example, blasphemy remains a crime.
د بیلګې په توګه د پاکستان خبره به وکړو چرته چې دین ته د سپکاوي کولو د جرم سزا مرګ ده. دغه قانون هم د هغه مسلمانانو پر ضد کارول شوی چې عقیدې یې د نورو مسلمانانو هغو سره توپیر لري، او هم د هغه چا پر ضد طریقه راغستل شوی چې مسلمانان نه دي او د عبادت کولو طریقې بدلې دي.
هیلری کلینټن زیاته کړه چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه د ولسی حکومت له کنټرول څخه بهر کار کوي. په پاکستان کې هغه ځانمرګي بریدکوونکي چې د سکه سرور په مزار د برید وروسته ژوندی نیول شوی په دې عمل بخښنه غوښتي ده. څو ورځې وړاندې شوی په دې برید کې 40 کسان وژل شوي وو. په هسپتال کې له میډیا سره د خبرو پر وخت عمر نومي د ماشوم له وژل شوو او ژوبل شوو کسانو له کورنۍ څخه د بخښنې خواست وکړ. نور حال علمزیب خان راکوي.
آغا چې کوم خودکشو چې داغه نامه عمر فدایی دی، پرون چې کوم دی آغا په نامعلوم هسپتال کې ذکر داغه علاج کېده. عمر فدایی په دغه هم ویل چې خودکشه ملي آرامي نه داغه بخنه غواړم، او چې کوم شوبان نه راو ته چې ډیر ځان ساتي. عمر فدایی دا هم ویل چې دا وخت په وزیرستان کې د درېس دونه والا تر 300 په خودکش بمبار دي. داغه سره سره آغا چې په دې اخیر ورځو کې لږ بمبار چې کوم دی پنجاب ته هم راغلی دی.
علمزیب خان. په کراچۍ کې پولیسو د ناقانونه ګرځول شوی تحریک کې طالبان د دوه غړو د نیولو داوا کړې ده. پولیس وایي دا کسانې پرون د سورابګوټ له سیمې څخه د یو چاپي په ترڅ کې نیولې دي. د پلټنو د ادارې سی آی ډي مشر فیاض خان په وینا دغه کسانو په کراچۍ کې میشت د مومند ایجنسی له کاروباري خلکو څخه په زوره پیسې اخیستې.
دی وای دوی نه یو اهم لیست هم پولیسو ته په لاس ورغلی دی چې پکې د سرکاري افسرانو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو نومونه دي. دوی منصوبه لرله چې دغه کسان وتښتوي.
په کراچۍ کې د سی آی ډي مشر فیاض خان. د مصر ځواکونو په التحریر سکوایر کې راغونډ شوو مظاهرچیانو د تیت پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. په زرګونو مظاهرچیان بېګا د شپې رایسی هلته راغونډ شوي وو. پوځ چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واک غورځېدو وروسته واکمني ترلاسه کړې ویلي چې پولیس له څلور لارې څخه قانون ماتونکي لري کړي. د جمعې پر ورځ یو شمېر مظاهرچیانو د پوځ د مشر فیلډ مارشل محمد تانتوایی پر ضد شعارونه ورکړل. له دې وروسته د پوځ هغه اوه مخالف افسران هم ملګري سو چې پوځ له ناوړه عناصرو څخه د پاکولو غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د جمعې پر ورځ په مختلفو عربي هیوادونو کې مظاهرې شوي چې پکې په شام کې 22 کسان وژل شوي. د سرچینو له مخې دا کسان د شام په جنوبي برخه دارا ښار کې وژل شوي. دا ډول څلور کسان په یمن کې وژل شوي. په سعودي عرب کې شیعهګانو مظاهره کړې او له بحرین څخه د سعودي ځواکونو د بیرته رابرلو غوښتنه کړې. د افغانستان د سرپل په ولایت کې مشکوکه طالبانو د پولیسو یو چارواکی وژلی دی. د ولایت والی سید انور رحمتی وایي چې د ګوسفند د ولسوالۍ د پولیسو مشر داود اسحاقزای د مشکوکه طالبانو لخوا هغه وخت په ډزو ووژل شو کله چې هغه ګزمه کوله. طالبانو په دې وروستۍ کې په پرتلۍ زتوګه پر امن ولایتونو کې خپل شتون زیات کړی دی. چین به د جاپان له دولس اغیزمنو سیمو څخه د فستونو په واردولو بندیز ولګوي. په دې کې خوراک د خوراکي تیلو زرعي مصنوعات هم شامل دي. د چین خبری آژانس زینهوا د اغیزمنو سیمو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. ځینې هیوادونو د جاپان د ایټمي انرژي د ریئکټر له شاوخوا سیمو څخه د زرعي توکو او څارویو پر برآمد کولو باندې بندیز لګولی. دوی د تابکاري موادو د شتوالي له وجې دا ګام اخیستی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. زمونږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې اوریدل شي. په دې خبرونه کې امریکا وایي د پاکستان خلک انګیري چې دغلته له بشري حقونو سرغړونه کوي. د کراچۍ ښار پولیسو د تحریک طالبان دوه مهم غړي نیولې دي چې د ورانکارۍ منصوبه یې جوړه کړې وه. د سوات معلم جبی ته یو وار بیا سیلانیانو مخه کړې.
زه له کراچۍ نه راغلی یم سوات ته سیل لپاره. خو سوات یو ډېر ښایسته ځای دی. دلته ډېر سیلانیان روان دي چونکې سوات سیل لا شروع نه دی خو خلک ډېر روان شوي دي. پنجاب نه راځي، لاهور، کراچۍ، هر ځای نه راځي.
همدارنګه اته کاله پس په ډیره اسماعیل خان کې د سارو میله جوړه شوې.
دغه میله چې جی نه دبادي دا خوڑا ډاف د نه علاوه ټریک ریس د سپوال پیټی شو دا پچه بایکس باندې د ایم پی والو آرمی والو شو دا د نه علاوه والی بال میچ دا پچه.
او ایڈورډز کالج کې یو خوندور مشاعره و چې زمون خبريال ولته ورغلو.
اوس دې کوسی ته دراتلنه مې څوک پاتې نشو، بیخي د زړه د خوږېدلو مې څوک پاتې نشو. هغه زما په مرګ خفه نه وه، په دې جړل چې د ستم د ازمولو مې څوک پاتې نشو.
د دې تر څنګ د لوبو اونیز خپرونه د لوبو نړۍ هم درته لرو. را سره اوسه. دا هم د دې خبرونې د سر رپورت. د امریکا حکومت په یو تازه خپور کړی رپورت کې لیکي چې د پاکستان ولسی خلک د دغه هیواد په ځواکونو شک لري چې ولسی خلک تختوي، زوروي او وژني، او په دې شمیره کې سرګن زیاتواله مخې ته راغلی دی. دا رپورت په نړۍ کې د انساني حقونو د سرغړونو نه پرده پورته کوي چې په دې لړ کې د پاکستان نوم هم مخې ته راغلی دی. د دې رپورت تفصیل د مجید بابر ناورو.
د امریکا د بهرنو چارو وزارت یعنی سٹیټ ډپارټمنټ په نړۍ کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې په اړه خپل کلنیز رپورت خپور کړی دی. په دغه راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو د صورتحال په اړه ویلې شوې دي. دغه راپور کې د پاکستان په اړه لیکل شوې دي چې په بیلابیلو اخباري راپورونو او د نادولتي ادارو د وینا سره سم په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو باندې د عام ولس په ماورای عدالت وجنو او گرفتاری تورونه لګول شوې دي. راپور زیاتوي چې په تیر کال کې په نیولې شوو خلکو تشدد کول او دوی سره د جنسي زیادتې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. راپور لیکي چې دا شمیره د 2009 کال په نسبت په دې کال کې یو په دوه شوې ده. دغه راپور د قیدیانو لپاره د بشري حقوقو د ادارې د یو راپور حواله ورکوي او وایي چې په تیر کال کې په پولیس مقابلو کې 2 کسان او جیلونو کې د تشدد له امله 1,80 کسان وجلې شوې دي. راپور زیاتوي چې د ترهګرو لخوا د پاکستان په سلور واړو صوبو او قبایلي سیمو کې د عام ولس د وجنو او جوبل کېدو لړۍ لا اوس هم روانه ده، او د ترهګرو په ضد عملیاتو کې په تیر کال کې 2,500 خلک وجلې شوې دي چې 1,300 پکې عام وګړي، 2,500 امنیتي ځواکونه او 15,000 پکې ترهګر وو. د دې راپور تر مخه په کراچۍ او بلوچستان کې هغه هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې په شای سیاسي مقصدونه دي. دغه راپور زیاتوي چې په کراچۍ ښار کې سکم 2,000 خلک په سیاسي تشدد او هدفي وجنو کې وجلې شوې دي. د امریکا د بهرنو چارو د وزارت د دې راپور تر مخه په بلوچستان کې د بلوس مشرانو، کارکونکو او عام وګړو په هدفي وجنو کې مړینه زیاته شوې ده. دا راپور د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ د یو راپور په حوالې سره وایي چې په پاکستان کې مذهبي تنگ نظري زیاته شوې او مذهبي ازادي کمه شوې ده، او د مذهبي اقلیتونو په ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی دی او څه خلک د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په شان کې د سپکاوي په تور عمری قیدی شوی دی او ځنو ته د 500 سزا ورکړل شوی ده چې پکې یو عیسوي مذهبي ښځه آسیا بی بی هم شامل ده. په دې راپور کې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو نه د سرغړونې په اړه خبرې شوې دي.
د مجید بابر رپورت موریدو هم دا موضوع نور هم سیړو. امریکا وایي دوی د نړۍ د هغو هیوادونو د خلکو سره ولاړ دي چې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي. د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د بشري حقونو په اړه د یو رپورت د خپرولو پر مهال د نړۍ د هغو هیوادونو یادونه وکړه چېرته چې د بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي. په واشنگټن کې د مشال لیډیو همکار هارون باچا د نور تفصیل سره.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن تیر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت لخوا د 2010 میلادي کال لپاره د ترتیب کړل شوی بشري حقوقو د نړیوال رپورت د خبرونې غونډې ته د وینا پر مهال په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جمهوریت او بشر د حقوقو د ګټلو په غرض د خلکو د ورستۍ او سولې ز مظاهرو په ستاینه کولو سره هغوی ته د امریکایي حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو بعد هغه چا ملګرتیاو کې چې د جمهوریت او بشري حقوقو په برخو کې خپل هلې ځلې پر مخ بیایي. موږ بل هغه چا سره هم کلک ولاړ وو سو څوک چې د رائے د اظهار او د خلکو د یو ځای کولو خپل حقونه په سولې زتوګه کاروي. دغه هڅې که په شخصي توګه وي، که په چاپي او یا هم په انټرنیټي. میرمن کلینټن د بشر د حقونو د کالنیز رپورٹ په حقلا د سرسری معلوماتو ورکولو پر مهال د نړۍ په ځینو هیوادو لکه وینزویلا او روسیا کې په مدني ټولنو حکومتي زور زیاتی ته په اشاره کولو ویل چې دغه پیښو د هغې حکومت سخت اندېښمن کړی دی. نوموړی دغه راز د چین ذکر وکړ چې هلته هم د روان کال په اوایلو کې د بشر د حقونو وضع د اندېښنې وړ وبالله. د امریکا خارجه وزیر چین سره د خپل حکومت د ستراتیژیکي اړیکو د پیاوړتیا ارزښت په پام سره د دغه هیواد د حکومت لخوا د 13 فبروري له میاشتې په خود سرانه توګه د لزګونو تنانو بندي کول او غندل او زیاته کړه. موږ له چینا په ټینګه غوښتنه کوو چې هغه ټول بندیان دي خوشي کی څوک چې د اظهار د ازادۍ په نړیواله کچه د منل شوي حق ته کارولو په تور کې نیول شوي دي او دا چې د چینیانو د بنیادي ازادیو او بشري حقونو رام تدې پام وګرځوي.
Human rights of all of the citizens of China.
میرمن کلینټن هم د غراز د نړۍ په سباندې سلويختو هوادو کې د حکومتونو لخوا په انټرنیټي اسانتیاو د لګول شوی بندیزونو ذکر وکړ چې د دې په وینا دغل تخلق نشي کولای خپل رائے د انټرنیټ لارې په آزاد توګه سرګند کړي. د امریکا خارجه وزیر په 2010 کال کې د بشري حقوقو یو بل غټه ستونزه په ځینو هوادو کې د مذهبي او نسلي لګکیو زورول یاد کړل. میرمن کلینټن د غراز په عراق، مصر او نایجیریا کې هم د تندرودلو لخوا د مذهبي لګکیو د وژنو یادونه وکړه. نوموړی په خپلو سرګندونو کې د ایران حکومت هم په 2010 کال کې د خپلو صدباندې 300 سیاسي مخالفینو چې زیاتره پکې د نوموړي په وینا د قومي اقلیتونو وګړي ول په وژنې تورن وګرځو. د امریکا خارجه وزیر بیا د تیر کال په موده کې د یو شمیر هیوادو لکه کولمبیا، ګینی او انډونیشیا د حکومتونو د هغو اصلاحاتو ستاینه وکړه چې پترس کې د دې په وینا د کورنیو جګړو د ختمولو، د آزادو او صفا سترا ټول ټاکنو د ترسره کولو او د خپلواکا مطبوعاتو د رامنځته کولو لارې هوارې شوې. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان کورنی رپورټونه راخلو. د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان قاری شکیل ګروپ دوه مهم غړي نیولې دي. پولیس وایي چې نیول شوو کسانو په ښار کې د ترهګرۍ یو شمیر منصوبې جوړې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ ښار کې موجود د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
سی آئی ڈی پولیس وای چې د خار سوراب ګوډ لسمې څخه یې د چاپې وهلو وروسته دوه کسان نیولې دي. دوی زیاتوي چې نیول شوي دواړه کسان د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د سی آئی ڈی پولیسو مشر فیاض خان د نیول شوو کسانو په اړه خبریالانو ته ویلي چې دغه کسان شاهد چې په ګولۍ مشهور دی او محمد شریف چې په ملنګ نوم باندې یادېږي نیولې دي. د نوموړي په خبره دوی د قاری شکیل ګروپ سره تعلق لري او دوی په ښار کې د مومند متحدو ایجنسی سره تعلق لرونکو کاروباریانو څخه په زور پیسې راټولولې او کچا به د پیسو ورکولو څخه انکار کوو نو هغه کاروباریان به یې وجل. د فیاض خان په خبره د نیول شوو کسانو څخه وسله او یو لیست هم ترلاسه شوی دی. دی وایي دوی نه یو اهم لیست هم پولیسو ته په لاس ورغلی دی چې پکې د سرکاري افسرانو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو نومونه دي. دوی منصوبه لرله چې دغه کسان وتښتوي. د دوی څخه دوه ټیټي تمانچې او کارتوس هم ترلاسه شوي دي. دوی د ځنه نورو خلکو د وژنې منصوبه هم لرله. د نوموړي په خبره محمد شریف عرف ملنګ د کال 2008 راهسې د طالبانو سره ملګری دی او هغه په کال 2010 کې ښار کې د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکي څو کاروباریان وجلي هم دي. د سی آی ډي پولیسو په خبره نیول شوو کسانو منلې ده چې مومندو ایجنسۍ کې یې د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانو کې برخه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد د عملیاتو کار سی آی ډي پولیسو ته سپارل شوی دی. سی آی ډي پولیس وایي چې تر اوسه ښار ته د ترهګرۍ په نیت راغلو کسانو څخه یې په لسګونو کسان نیولي دي او د دوی منصوبې یې شنډې کړي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا مطبوعات د افغانستان په اړه څه لیکل شوی په دې اړه لرو. د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان د جنگ له حالته راوتلی نه دی خو د دې هیواد بیا رغونه ناممکنه نه ده. د ورځپاڼې په باور د دې باوجود چې په افغانستان کې اکثره ملتونه ژوند کوي چې بیلابیلې ژبې لري خو د ټولو لپاره افغانستان یوازینی هیواد دی. د دې مقالې غټ ټکی د مشال همکار عصمت ساروان تاسو ته وړاندې کوي.
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانیت په افغانستان کې لا ژوندی دی لیکلي، افغانستان تل ټیټو پارک وو او نن سبا هم د څو کلونو جګړو له مصیبتونو کړیږي خو د افغانستان بیا رغونه ناممکنه نه ده. د ګارډین له لیکنې سره سم په افغانستان کې د نړیوالو له پوځي هلو ځلو لس کاله تیریږي او اوس له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په باب خبرې کیږي. څوک چې غواړي له افغانستانه لاسونه ومینځي په دې باور دي چې افغانستان هیڅ وخت د یو ملت په حیث نه و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حقیقت ده چې د افغانستان ټولنه ټوټه ټوټه ده. تر دېرشو زیاتې ژبې لري. د مختلفو قومونو او مذهبونو خلک پکې اوسي. شیعهګان، سنیان، سیکان، هندوان او حتی یو وخت څو تنه یهودان هم پکې موجود ول. خو له دې ټولو سره سره افغانستان د افغانانو لپاره یو واحد وطن دی. ګارډین ورځپاڼه هغې سروې یا نظر پوښتنې ته اشاره کوي چې په 2009 کال په افغانستان کې شوې وه چې 2.5% پوښتل شویو هماغه وخت د خپل هویت د څرګندولو په وخت مخکې تر دې چې د خپل قوم یا قبیلې یادونه وکړي ځانونه افغانان بللي وو. اوس له افغانستان د وتلو لپاره په پریکړو کې دا موضوع ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره سیاسي، تعلیمي، اقتصادي او د عامه خدماتو له پلوه ملاتړ وشي. د افغانستان بیا رغونه جدي شمنې، فوق العاده زغم او پرلپسې پانګونې ته اړتیا لري. ګارډین په دوام کې لیکلي بهرنیانو ته په دې هیواد کې چې د ښوونځیو او سړکونو د جوړولو لپاره ورځي تل توت هرکلی ویل کیږي خو هغو بهرنیانو ته هرکلی نه ویل کیږي چې له توپک او پوځي یونیفورم سره ورغلي وي. بل تبصره مو له نشتل انټرست نشي څخه راخیستې. په افغانستان کې د پرمختګ منحرف کوونکی تصویر د هغې مقالې عنوان دی چې د خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې چاپ کړې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې لولو په افغانستان کې له یاغیانو سره مبارزه هغه فیل ته ورته ده چې اوړوندې د بدن پر غړیو لاس وهي او د لمس کولو له لارې ځان ته مجسم کوي. د نېشنل انټرست له لیکنې سره سم په افغانستان کې د جګړې د ماشين په باب هر څوک بیل نظر لري او هر څوک یوازې یو پرزه پیژني خو تر اوسه پورې هیڅوک په مجموع کې هغه نشي تشریح کولای او بیا هم د هغوړندو په شان چې د فیل پر بدن لاس وهي او هر څوک چې د بدن پر هر غړي لاس ووهي ځان ته بیل تصویر جوړوي. له دې کبله د افغانستان په جنگ کې یو واحد او څرګند تعریف نشي موندل کېدای. نشیا په پای کې لیکي حتی د امریکا پوځي چارواکي هم د افغانستان جګړه په خپل ګومان تعریفوي. ځینې یې د مایوسۍ وړ بولي او یو شمېر نور چې د جګړې په میدان کې دي ادعا کوي چې ګواکې بریالي شوي دي.
د مشال همکار عصمت ساروانو چې د افغانستان په اړه د ګارډین ورځپاڼې سرټکی تاسو ته وړاندې کړل.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د دې هیواد د لوړو زده کړو د کمیشن په منځوړلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورکی لیکي چې دا کمیشن غیر فعال شوی. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن بجټ زیات شوی خو دا پیسې په خیالي پروژو لګول کیږي. د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته زما همکاره حسیبه شهید وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په دې مقاله کې لیکي د لوړو زده کړو کمیشن د مارک پر پوله ولاړ دی. د هغه د بیا رغونې لپاره غوښتنې هغه کمیشن رد کړي دي چې د اتلسم ترمیم د پولی کېدو ذمہواري لري. د کمیشن مشر سینیټر میا رضا ربانی څرګنده کړي چې د لوړو زده کړو د کمیشن په اړه شوي ترمیم ته به بیا کتنه وشي او د فنډونو د مرکزی ادارې په توګه رور به بیا تنظیم کړي شي. د مقالې لیکوال وایي په لومړی نظر کې د لوړو زده کړو د کمیشن له د لمنځه وړلو خبره په ظاهره توګه خخ کړي. د دې کمیشن هڅو ته که وکتل شي نو ډېرې روښانه دي. د لیکوال په وینا له 2002 میلادي کال نه تر 2008 میلادي کال پورې د دې کمیشن د بجټ په حیرانوونکي توګه و چنده زیات شوی دی چې په نړیواله کچه یو بې ساري زیاتوالی ښیي. خو په دې کې ډېرې پیسې په ځینو داسې لویو خیالي پروژو لګېدلې چې ناکام شوي دي. د لوړو زده کړو کمیشن د پوهنتونونو شمیره دوه یا ان درې چنده زیاتوالی هڅونه کړې ده. دا ډبل د پی ایچ ډی د زده کوونکو شمیر له حده اوښتې دی. د دې کمیشن له وجې تنخواګانې دومره زیاتې شوي چې له امله یې په پاکستان کې د لوړو زده کړو تعلیم ګران بها شوی دی. د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلی چې له یوې بلې وجې څخه هم د لوړو زده کړو کمیسون د لمنځه وړلو ملاتړ په دې هم کېدای شي چې که د بیلګې په توګه صوبې مدني وسایل په خپلواکي لرلی شي نو دوی ته خپل پوهنتونونه چلول هم پکار دي. مقاله لیکونکي وایي چې په دې اړه زغرده یوې نتیجې ته رسیدل نه دي پکار، بلکې ښه او بد اړخونو ته هم باید وکتل شي. لیکوال زیاتوي چې که څه هم د لوړو زده کړو کمیشن په پخواني مشرانو باندې سختې نیوکې کړې دي خو فکر کوي چې حکومت اوس په یوې ناسمې لار روان دی. د په وینا دا ځکه چې سمدستي د لوړو زده کړو کمیشن له منځه وړلو یا د واک کمول د ګډوډۍ سبب ګرځېدلی شي. د په وینا د دې لپاره یو بله بیوروکراسي جوړول یا موجوده صوبایي بیوروکراسي ته په لاس ورکول به په پاکستان کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار باندې نور اغیز کوي. مقاله لیکونکي هود بای په اخیره برخه کې لیکي چې که چیرته د لوړو زده کړو کمیشن له منځه ولاړ شي نو د دې ادارې لخوا چې په تعلیمي نظام کومه څارنه ساتل کېده هغه به هم له منځه ولاړ شي او علمي فیصلې به هغه خلک کوي چې په دې ډیر کم پوهیږي چې باید پوهنتونونه څه ډول وچلول شي.
د مشال همکار سیبا شهید وا چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. اوس ورزو سوات معلم جبیت او هلته زمونږ خبریال نیاز احمد خان ولاړ دی. هغه وایي چې چار چاپیره تی سیلانیان ولاړ دي او میله کوي. دا په داسې حال کې دا چې د مولوي فضل الله د واکمنۍ پر مهال هلته میلې ختم شوې وي. مایک به نیاز احمد خان ته وسپارم.
قدرمند اوریدونکو، مونږ د سوات د سیمې ملمجبه نه تاسو مخامخ یم. ملمجبه هغه سیمه ده چې په تیر وختونو کې دلته کې وسلوال طالبان موجود وو. د دې لوی هوټل چې د استریا حکومت په مرسته جوړ شوی او وسره چې دینو چیر لفټ او زنګوګان می چې پاږی کې به سیلانیان بره غرته ختل هغه وران شوی دی. د بدلته کې د ګرمۍ لګ موسم شروع شوی دی خو دلته سیلانیان راتلل چې دینو هغه ډیر زیات دي. مونږ ګورو چې ډیر شه موټر دلته کې ولاړ دي، خلک په ټولګو شکل کې راغلي دي، خپل اخوه شالیان منځي خوراکونه کوي او دا د دې خبره دینه دا ظاهریږي چې په سواد کې امن راغلی دی، په امن باندې دا خلک خوشاله دي. مونږ یو ځای کې ناس یو سمیلمانه راغلي دي، هغه چې دینه ځان لا خوراکونه خپل وړ دي. هغه سره په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو چې ملم جبې تر لل د سواد سیمې تر لل دوی سم محسوسي دوی چې دینه کم کم زینونه راغلي دي او د دې ځای د خولاګانو نه دوی سمره خوشحالي فورته کړه. مثلا چې کوم میلمه مرګره ناس یې سره خبرې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زمانم ډاکټر امان الله اکا خیل ده. له کراچۍ نه راغلی یم سوات ته سیل لپاره. خو سوات یو ډیر ښایسته ځای دی، دلته ډیر سیلانیان روان دي. چونکې سوات سیل لا شروع نه دی خو خلک ډیر را روان شوي دي. پنجاب نه راځي، لاهور، کراچۍ، هر ځای نه راځي. هلته مونږه پکنیک ته راغلي وو، واورې پرتی دي، ښه سیلاني ځای دی ورور. لیکن زه دا هر اس کوم حکومت ته روډونه ډیر خراب دي، پلاره باندې خلکو ته ډیر تکلیف دی، ګاډي پنچریږي، نور داسې تکلیفونه پیښیږي خلکو ته. حکومت ته بیا درخواست کوم چې دا روډونه زر تر زره جوړ کړي او دا سیلان دي سوات طرف ته را مخه شي.
چونکہ سوات کی پورا امن ہے اس جنگ و جدل اس شہر میں دلتا ڈیر خیستہ اٹھلو دا تباشہ دے پدے مانے منگا ڈیر افسوس کو حکومت تا درخواست کو چھتا زر تزر جوڑ کی چیئر لفٹ دلتا ڈیر خیستہ چیئر لفٹ آغم تباشہ دے آغم نشتا زبیا حکومت تا درخواست کو چدام جوڑ کی
یو بل مرگر مصر ولاڑ دے دخپلو بچو سر معشومان سر راغل ہے دنم پختن کو السلام علیکم
وعلیکم السلام
پر پی جن گلو سر
نادر اجمینوں دا سوات تو سدین کیما منگور دلتا راغل ما چکرتا اور ڈل ڈیر دنیا خلق راغلی جی ڈیر خلق راغلی جی ڈیر خوشحال دی ڈیر مینا ماندے وور دخیزی غرون دخیزی ہو بس جی نے ملک بل ملگریم دا خبر اکڑا سی روڈوں نے خراب دی دا روڈوں کے راستہ کمک اکڑی رستہ اکڑی دا جوڑ سی کم ہوٹل سے اران سوا دا منگتا بات کی سلتا نور سیلانان لر لر جن ناراضی او هغه د شپې بندوبست نه دلتا مشکلات دي نو سدي خدای وکړي دا موږ ته دا جای جن جوړ کی او په سواد کې بالکل امن ده هیڅ مسله نستا هیڅ خبره نستا لر لر سیلانان ته وایي سواد ته خره دې خد راسی او موږ د هر کله به ورته یو ډېر ورته خوشاله شو
بل ماشوم دلته موجود ده دنه پښتنه کو د خپل پلار سره راغله ده تر سره راغله ده تر سره خپل په جنګلو کا
موږ راغلی یو
سد نوم ده
اسماعیل
کم ځای نه راغله
خزان تیر شو بہار راغ نظاری تراشا خزان تیر شو بہار راغ نظاری تراشا نظر پمی ندی راغوانم تجبی تراشا
یو وخت موږ د ملم جبې په یو کوک کې یا یو دکان کې ولاړ یو یو مشر سړی دی هغه دی لګیا دی چې په خی هغه نه بده غړ باندې پښتنه کوو چې را د ترهګرۍ نه وروسته د جنگ نه وروسته دوړمبی ځل کاروبار شروع شوی دی په دغه اړه باندې دوه سوی السلام علیکم بابا
وعلیکم السلام
هم په جنګلو در سره وکړه
جې زمان عبد الغفور دی د ملم جبې اوسیدونکو هم
څو نو وخت نه دا کاروبار کوي
درې مزید 35 سالو شو
کاروبار
مشورو کړه دی دا چه خرڅوم بیسکټ خرڅوم دا کاروبار مشورو کړه دی
دا دوه طریقې کنه خو تاسو ډیر تکلیف
دی دا دوه کاله جی دا بالکل بنو څوک راتل نه سیل لپاره موږ سیل غرو ته تاسو بس پورونو کې نه چوسو گزارا و بس دا
اوس صورت حال وای دی
اوس جې صورت حال داسې دی چې ملمانو شروع شوی دی الګ راځي لګ لګ کاروبار زمو شروع
تاسو د سوات نازمنګ د همکار نیاز احمد خان رپورت اوریدل چې حالت د سیلانیانو سره غږیده اوس ملګرو د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض موساخیل کتنه کوي
رسپانې نوې وخت خپل اداریه کې د بلوچستان مرور ډلې پخلاینې ته پام را ګرځولې دي او وایي چې په بلوچستان کې حالت ورس پورس خرابېږي او پرانا ورس خلک وجل کیږي او بیا په دې ورستیو کې د پولیسو په مشر وزیر ناصر حمله د دې خبرې غمازی کوي چې بلوچستان کې د هیڅ ژوند محفوظ نه دي ادارې لیکي چې دا حالت د پوزي عامر پرویز مشرف لخوا د بوګټي قبیلې مشر اکبر بوګټي د وجنې رستو په خرابېدو دي او لا تر دې دمه زیات نه دی راغلي وې افسوس دادې چې موجوده حکومت هم د مرور او بلوچ دلو لپاره سند کړي او د غشان د ولس مشر لخوا بلوچستان پیکیج تش اعلان پاتې شوی دی او په دې هیڅ عملی کار نه دی شوی اداري اخره کې وایي چې ولس مشر اسف علي زرداری لپاکار دی چې د بلوچو سردارانو یو جرګرو بلی او دا مسله حل کړي د انګریزي ژبه ورسپانې ډان خپل اداري د افغان کډوالو په اړه لیکلي دا او وایي چې د افغانستان جنگ دوران په لکونو خلکو د افغانستان نه پاکستان ته کډو کړه او دا وخت هم خوښه ولس لکه رجسټرډ افغانان پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوي د غشان پاکستانی چارواکي وایي چې پلکونو افغانان د دینه علاوه دي ادارې لیکي چې دا یو ښه خبره ده چې د کډوالو د نړیوالې ادارې او پاکستانی دولت ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې تر مخه به رجسټرډ کډوال تر کال 2012 اخره پورې پاکستان کې ایثار وي ولې بیا هم کڅوک پر ازاس تنیدل غواړي نو د هغوی به هر کلی کول شي مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور سره تړلې نیم کبایلی سیمه بوړه کې د نهم جمعات دز دکونکو نه د امتحاني عملی لخوا پریکټیکل په وخت د بته اوختنه ډیره د فکر خبره ده او د سره د تعلیم په نظام ډیره ګوته راپورته کیږي اداري وایي چې هر څوک دا یو نوې خبره نه ده ځکه چې تیر وختونو کې هم اکثر سکولونو په سلا رضا امتحاني ډیوټې باندې ولاړو استادانو لا جیبونه ګرم کړی دي او د خپل خوخي نتیجې اغستې دي خو ولې ضرورت د دې خبره ده چې د تعلیم وزیر د دې خبرې نوټس واخلي او داسې خلک د محکمې نه لری کړي چې دا شان د تعلیم نظام صفه شي غني د دینه بغیر د ترکه سوچ ابسته د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د جالي دوايانو کاروبار ورس پور زیاتیږي او غریب او بې وزله خلک چې خپل علاج د پاره کم دارو درمل کوي هم دغه دارو دوی د مرغ خلې ته دیک کوي ولې حکومت په دې سترګې پټی کړی دي ضرورت ده خبره دي چې حکومت په اولس رحم وکي او د دې ناوړه او غیر اخلاقی جرم ختمولو د پاره یو ډله جوړ کړي چې دا شان ملک د دې لعنت نه پاک شي
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیلو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې و اوس هم د سټوډیو د غړې ستنخی چې په پیښور کې یو نیمه بجه کېدونکې ده په پوره یو نیمه بجه به تاسو ته زما همکار عبدالحی کاکړ د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
امریکا د بشری حقوقو په اړه په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې تیر کال ماورای عدالت وژنې خلک ګور کول او شکنجه کول د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لوی ستونزې وې په پاکستان کې هغه ځانمرګي بریدکونکي چې د سخ سرور په مزار د برید درسته ژوندۍ نیول شوی په خپل دی عمل بخښنه غوښته ده د مصر ځواکونو په التحریر سکوایر راغون شو مظاهرچانو د تیت پرکول لپاره هوایی ډزې کړې دي چین به د جاپان له دولس اغیزمنو سیمو څخه د فصلونو په راواردولو بندیز لګوي
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونو لنډیز وړاندې کوریدونکو وروسته تاسو پروګرام د لوبو نړۍ هم اوریدلی شئ د دې ترڅنګ ایڈورډز کالج ته مو له ځانه سره بیایو او د یوې خوندورې مشاعرې نه تاسو خبرو ډیر اسماعیل خان کې د سارو میله جوړه شوې د هغه ځای نه هم زموږ خبریال تاسو لپاره رپورټ لري خو د دې هر څه نه وړاندې خیبر ایجنسۍ ته ورځو د خیبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو او په تیره او زخه خېلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله ځایي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او نو خلکو په کې خپل کورونه هم پریخي او خپل کړي خوندي سیمو ته رسول دي ځکه چې په دغه سیمو کې اوس هم کاروباري مرکزونه سکولونه او روغتونونه بند پراته دي په دې اکلا نور حال د فرهاد شینواری په ریپورت کې
په باډه سیمه کې د اوږدې کرفیو او فوزی عملیاتو او په تیرا او بازار زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د لاسه ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي پوځي چارواکي وخت په وخت دا اداوي کوي چې دوی په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مرکزونه وران کړي دي او په لویه کچه ورته مرګ ژوب له هم اړولې ده خو ولې بلخوا بیا د باډې ځایي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ناکلارۍ دی کرفیو ده او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پکې په انخطو کې ولسی وګړي په نخه کیږي او څه شاوخوا 50 زره بې کوره شوي تنانې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي په باډه سیمه کې د روانو فوزی عملیاتو او په دې سیمه کې د خلکو د اوسنی حالت په حق لباندې د باډې سیمې یو مشر حاجی عبدالحنان افریدی مشال ریډیو ته وایي
د افسوس خبره دا ده چې موږ ټول کې نسل لډر خپل ویلې چې ما ټول کې بچی چکن دی هغه تعلیم نه وتل هغه امتحانات ولا نشتلای کاروبار له طرفه مو بالکل فلاپ شلو د افغانستان د ترانزیکشن اهم سنگم چې کوم مباراو چې په دې باندې د ټول پاکستان کاروباري ټیپ کې راتللې و مو ډیر مطمئن او خوشاله نن دې مو دا حال دی چې مو دا غنا راوتیو او څوک چرته او څوک چرته
په خیبر ایجنسی کې د روانو شخړو او نام نه په حق لمو چې کله د دغه سیمې نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان افریدی نو پختل نو دوی صدا سي راي پرې راکړه
ګوري جی ما خود ته ویل چې ته په ډزو په بمباره باندې کلم هدف نشي پوره کوله چې د مسلو د حل د پاره زموږ سره کنسلټیشن نشتا او چې تر کله پورې دا کنسلټیشن نه زموږ د خلکو سره زموږ د مشرانو سره زنه ګورم چې دا مسلې به حل شي
د ذکر وړ دا چې په تیرا او زخخیل غوندې لري پرتو سیمو کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګلباغ کوي او د زخخیلو د جنگیالو ترمنځ په څه خبرو باندې د اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته د تیرو دو هفتو راهسې خونړۍ جګړه دوام لري دوی د یو بل په مرکزونو باندې د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي چې د ځایي خلکو په وینا پکې اوسه پورې د شلو نه زیات تنان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي هم دي او ویل کیږي چې په دې جګړه کې د لشکر اسلام پخوانی مخالف ډلې انصار الاسلام د زخاخیلو د جنگیالو ملاتړ پیل کړی دی او وسلوال طالبان د لشکر اسلام ډلې ملاتړ کوي او همدارنګ د دغو څلورو ډلو ترمنځ د نورو ورته جګړو امکان هم شته چې د سیمې د خلکو اندیښنې راپارولی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر ایجنسی خلک د ستونزو سره مخامخ دي. خو د پاکستان نیوز ورځپاڼه لیکي چې د پښتونخوا نوی گورنر مسعود کوثر د قبایلي سیمو د ستونزو نه پوره خبر دی. مجید بابر د نور تفصیل سره.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې دی نیوز کې ایاز وزیر یو مقاله لیکلې ده. دی وایي چې تیره ورځ د اسلام آباد په یو هوټل کې د صوبای خیبر پښتونخوا د نوي گورنر مسعود کوثر د پاکستانی قبایلي سیمو پاړه په یو غونډه کې موجودګي یو خوشګواره خو د حیرانتیا خبره وه. ایاز وزیر لیکي چې دغه غونډې ته د وینا پر مهال گورنر کوثر چې د قبایلي سیمو پاړه سو وویل، نو د هغې نه دا څرګندېږي چې هغه د قبایلي سیمو د ستونزو نه خبر دی. لکه په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو د اولس د غریبۍ خبره، د تعلیم د ستونزو خبره او د هغه ناانصافۍ خبره چې دا مهال ورسره د قبایلي سیمو اولس مخامخ دي. ایاز وزیر زیاتوي چې گورنر کوثر په دغه موقع د نیکو خواهشاتو پرزونې وړاندې کړې، لکه د تعلیم د خورولو لپاره د نیکو پرزونې، د سیاسي ګوندونو د قانون د لمنې غځولو لپاره نیکې پرزونې، چې قبایلي اولس ورته تور قانون وایي، د اف سی آر د قانون د ختمولو لپاره نیکې پرزونې، او په قبایلي سیمو کې د مالی پنګو په صحیح توګه د لګښت لپاره نیکې پرزونې. ایاز وزیر زیاتوي چې د گورنر د قبایلي سیمو لپاره د نیکو پرزونو دا خبره د قبایلي اولس د زړه خبره ده او قبایلي اولس د تیرو شپېتو کالو راهسې دا غم جاړي. ایاز وزیر زیاتوي چې گورنر صاحب، چې ته هم لکه د قبایلي اولس په شان صرف د نیکو پرزونو خبره کوي، نو پتا او هغوی کې څه فرق شو؟ بلکې گورنر صاحب، تاله خو پکار دي چې دغه ټولې مسلې هوارې کړي. ایاز وزیر زیاتوي چې د گورنر په چوکۍ ناست شخصیت له خو پکار دي چې د قبایلي سیمو پاړه عملی ګامونه پورته کړي، د دغه ځپلې شوو سیمو ستونزې هوارې کړي او په صحیح توګه هغه کارونه وکړي چې څه د دغو سیمو د اولس ضرورت دی. ایاز وزیر لیکي چې قبایلي سیمې نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ دي، د هغې د حل کولو لپاره د یو مضبوط شخصیت ضرورت دی، د یو داسې شخصیت چې د فیصلې کولو حوصله لري، نو هله به قبایلي سیمې د ستونزو نه راوځي. ایاز وزیر زیاتوي چې که گورنر کوثر صرف نیکې پرزونې وړاندې کوي او د ستونزو د هوارۍ لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي، نو د ده نوم به هم په هغه لیست کې ولیکلی شي لکه څنګه چې د ده نور پخوانی هم منصب وو.
مجید بابر. په ډیر اسماعیل خان کې د اتو کلونو د ځنډ نه پس د سارو میله بیا پیل شوې. خلک وایي خوشاله دي چې اوس په سیمه کې امن بحاله شوی او خلک په میلو کې برخه اخیستی شي. سیلاب مسعود موږ ځان سره دغه میلې ته بیا یو رپورټ د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
ڈیر اسماعیل خان روایتی او ثقافتی میلا اسپان چھ میلا مویشا ہاں ور طویل شی پسیما کشے دے نصاپا او نالی دلیو خطرو لویے رے دے اتو نو کالو راسے دا زنڈاولو نا دورستو نن یو زلبیا دے ڈیر اسماعیل خان پا سپورٹ سٹیجم چھلا گیا شوا. دے ڈیر اسماعیل خان خلق دا میلا دے امن او خوشالائی زیرائی بولی دا سیمی یو سے دنکای امین گنڈا پور پا دا براکشے پا دا رنگ جاگے جی
دا میلا تا کولن بعد بیا کیجی دی خان چھ دے خدا امن کی خلق میں لے تماشے غواڑی خوشحالی غواڑی دا میلہ بڑیرا کامیاب ہے انشاءاللہ ہر کال بلگی جی اڈی خان اللہ دل اول ہوندے بس صحیح سی
پدا میلہ شو دے عوام دی دلچسپی دے پورا کومے کومے تماشے
دا میلے چے جی نیز آبادی دا گھوڑا ڈانس دے نے علاوہ ٹریک ریس دا سپوول پی ٹی شو دا پچے بائکس باندے دے ایم پی والو آرمی والو شو دا دے نے علاوہ والی بال میچ دا پچے
دلتا موجود دے جوب دے سی میں اتا محمد بابڑ ویائی چے زانی مرگا بریدونو او دے بامونو چودنو ہر سڑائی وسوسے کڑائی دائے کلا کلا خود دا سے میلے ہاں پچار دی
خان کشے او پدر علاقہ کشے پگر صوبے کشے دے دہشت گردی حالات دے وجن چ کم دھماکے وے اور خود کو شامل وے دغ اولاد وجن چا میلہ ختم ولا اس دامن پہ بالی پہ وجبانی اس دوبارہ دا میلے انعقاد سوی دی دے مخت چ مشت بہ کور نہ وتلو چ خود کش بہ وسی یا بس وسی مول بوتے کو تو واپس لار چ بنس لار نو دا میلہ کرے دے انشاءاللہ دے دامن نشانی دا اور دے نہ پتہ لگی چ پڑی خان کشے اس انشاءاللہ امن راضی اور دغ میلے انعقاد سرا اور خلق بہ انشاءاللہ پر سکون سرا دا میلہ
بغور
په دامه لاکشه برخه اخستون کای د نزابازی یو شوکین ځوان ویایي
نوم افسر علی خان وزیر دی تو دای یو نزابازی او ګره چې د بنز زرګین باندې خلک یو لوړ دی نوستای نزابازی کسي ان شاء الله مخته پر د عدالت امن وی او نور ګمینو کیږي دا ملو روایت مطابق جاری ستل شي
ډیسټریکټ سپورتس افیسر رضیو الله بتنی زیاته کړه چې د ملې په دوران کې هر قسم حفاظتي اقدامات شوی دي
مکمل انتظامات شوی دی دای به دا فنکشن په خیر تیری خلک چې کوم دی او زیات نه زیات تادر شي برخه په پښه واخلي اخوان به تر واخلي
یاد دی وی چې د خلکو د پوهې او دلچسپۍ په غرض مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو هاندا ملې په میدان کې خپل خپل سټالونه لګولې دي سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوریدونکو سپرلی د شاعرانو د پاره یو خسته پیغام لزان سره راوډیو په سپرلی کې دوی مشاعری کوي په تیر ورځو کې تاسو اوریدل چې جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره شوی و همدارنګ په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وی او د اپریل په میاشتو کې په پیښور کې د رحمان بابا کلی زور سم منځل کیږي خو اوس زمون خبريال باز محمد عابد مونږ ځان سره ایڈوارډز کالج طبيعي او یو خوندور مشاعره مونږ باندې اوري
زما ټول مشرانو شاعرانو زما طرف نه تاسو ټول ته په خیر را لی دا د خوشاله مقدمه چې هر کال څنګه د ایڈوارډز کالج د روایت مطابق مشاعره کیږي نو مونږ نن بیا را غونډ شوی یو خیبر افریدی زو داغوی یو شیر نوم هم ویم چې داغوی ارواهم خوشحالی ز په هر خزان کې کلکه توبه وکړم ولی بیا په وخت د ګلو کې خراب شم ما غمونه د پردو په سر اخستی هسې نه چرته په خپلو کې خراب شم زو خاغلی شاهد علی شاهد صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او خپل کلام مونږ ته او تاسو ته وړاندې کړي
اوس دې کوسی ته دراتلنو میں سوک پاتې نشو بیخی د زړه د خوګیدلو میں سوک پاتې نشو هغه زما په مرګ خپه نه و په دې جړل چې د ستم د ازمولو میں سوک پاتې نشو
زه خاغلی اویس قرنی صاحب ته خاص کوم چې غیرا شو خپل کلام وړاندې
چرته یو شعر کې ستا خیال راغې جوړ په عمرونو مو زوال راغې پیمان به مات کو پیمانی به خپل کو کبیا یو داسې پشکال راغې اویس موږ خپل صادر ته قتل خار تک ډیر نوې مال راغی
زمل ګرم مل ما خاغل جاوید احساس صاحب راځي او خپل کلام متاست اولان دی کوي
زیا ولویا کارنامه کوم نامه جوړوم بربند بدن تا د زخمونو نه جامه جوړوم خلق د وینې او د مینې رشته هم وسلوي او زه د تورو میاس کې هم تلازمه جوړوم
خاغلی سمندر یوسفزی صاحب تا خاص کوم چې هغه راشي او تاسو خپل کلام وړاندې کی
په ما مینا د زړه سره داسې نشي کېدی زما اوستا د ژوند خبره داسې نشي کېدی زړه سمندر لره ماتيږي په بنګړي لیونه په محبت کې خوبس ګټه تاوان دغه سي
دا خاغلی سمندر یوسفزی او اوس زه خاغلی باز محمد عبد صاحب تا خاص کوم چې هغه راشي خپل کلام وړاندې
څه سر می خوګيږي چې یاري کوم بس ته نور خپل غریبی کوم خیر دے کپگران را تپریوزی او زرن دی وبا سما خواری کوم خار کے با دکلی غندی نو سم خار کے با خوی نہ بازاری کوم
پاگل اقبال شاکر سے تخواست کوم کیا غوی راشی خپل کلام وړاندې کی
کار تا روزگار تا می دو خود زړګی درزا نه پریږدی مینا پریږدما خو سه چلې مینا ما نه پریږدی لکه خوشبو قدرت د ګل نه جدا کړې ما د جانان غیګ سو په خو خبر رضا نه پریږدی مینا کوا چې په هر کار کې د اخلاص پیدا شي دا داسې کار دی چې په زړه کې خص کې اغلا نه پریږدی
داوخ کے او داوی نے راٹولے کا سنبھالے کا خیال کا د جن د ملالے د جبن خالے کا ٹول عمر لخن حیرانی نہ کبھی پستر گو کے غم کوا سو بے جواب کی خسوالے کا رحمت شاہ ساحل سے
جن کمی یوسل گے ہم پاتے ہو ٹپ مک یو تار د گریوان پ گترا گے نو نغم مک تنه ده بڼو می پختانه ل پزړه خخې کړې نور ته خبر نه شوم چې می وښک ته ودا می کړ او اوس به می ده ګوتو نه تصویر ده هنر وتروړي تاله خو می ستا تصویر راوړې وو چې سمې
قاصد دا خبره بس چې انکار وکړو سلسل گیرا تشماری دا پیغام سره مشر شاعر خاغلی گران صاحب تخواست کوم چې هغه سټیج تراشي
یارا صدا راکا عذاب راکا مالا لگور د خپل شباب راکا دستا د مخ دا سپینی پاونی دیدم
مالا دا دے ٹکو کتاب راکا اسنا ماسما پوتن ساسا مالا غم راکا مالا تاب راکا
پاتم کیا تزل افیر شوم نمور نویل نور اسکول مو آیا حسین دماغ دی کار پری ندی نا جوڑا ہوایا اسپتال تبوتلا آگے ڈاکٹر پا جب ہو سٹلو نو ماجی کی ویل جوڑ ورطا سخیخ کارا شو نمر سڑی نچا گس لاس پرے گو ما ورطا ویل جا رسد اپارا ویل جا مل ناما ورطا بخی ملو شی
دویر ادرا مننا زفر خان زفر صاحب دا مشاعرے آخری میل ما صدر محفل خاغل غازی سیال سے
ٹول ناول شکریہ ادا کروں چموت سکھلی محفل دس درون محفل صدرت روک درنوئی روک پاسمان کی چلی دیسی دگا گورے گورے اڑے سے دگا اسپن اسپن اڑے سے دگا توڑے توڑے اڑے سے کلا یو سائی تشے پنڈے کلا بل سائی تشے پنڈے اور تگور آدھ لاڑے سنگا جیپ منڈے منڈے شین آسمانی سر برک آدھ لانڈے اس دے کے جی زن توڑی دی ویڑے جی زن اسپن دی ویڑے جی آ دلارے غوری سے پاسمان کی چلی دشوے دسمان لمن سرشوے دسمان لمن سنشوے دگا نقش دس پر لی
چپ شمکوایم چی دنگا یار تا خایم
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم زه تر محمد کاروان یم مشال راډیو اورم
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
تاسو مشاعره اوریدو دغه نه پس مو د پیر محمد کاروان غږ اوریدو چې مشال لیډی اورم نو تاسو هم مشال لیډی اوره اوس هم د لوبو د اونیز خبرونه ورده د لوبو نړۍ دا پروګرام تاسو ته پاره بوریوال کاکړ وړاندې کوي
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو د لوبو لاونیز خبرونه سره ز بوریوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم ستاسو د روغتیا په هیله د دې اونۍ په خبرونه پیل کو د خبرونه په لومړي ریپورت کې بووري چې د پاکستان د کرکټ بورډ د ویسټ انډیز د دورې لپاره د لوبډلې اعلان وکړ بیا بووري چې د کرکټ د مینوالو لپاره د نړیوال کپ له ختمېدو یو اونۍ وروسته یو بل په زړه پورې ټورنمنت پیل شو په دریم ریپورت کې بووري چې ویزډن نومې څنګه کتاب دی او د کرکټ په اړه پکې څه وی په دې اړه به هم یو ریپورت واوري چې د پاکستان ښځینه فوټبال پرمختګ کړی دی د دې ترڅنګ له کوټي او پېښور څخه د سیمه ییزو لوبو په اړه د اونیزو ریپورټونو اوریدل هم مه هېروئ د پاکستان د کرکټ لوبډله له ویسټ انډیز سره د لوب کولو لپاره د هیواد ته د نړیوال کپ په سیمی فائنل کې له هند څخه تر ماتې خوړلو وروسته اوس په لوبډله کې مهم بدلونونه شوي دي دا چې د ویسټ انډیز لپاره په اعلان شوی لوبډله کې کوم لوبغاړي شامل دي او کوم استل شوی دي له شاهین بونیری څخه به واورو
د پاکستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د ټاکلو یا سلیکشن کمیټه د تیرې چرشنبې په ورځ د ویسټ انډیز د دورې لپاره په لوبډله کې د شاملو 1400 لوبغاړو نمونه اعلان کړل د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا خبرې شوې خبر پاڼې سره سم شاهد خان اپریدی به د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره کپتان وي او په ټیسټ لوبو کې به مصباح الحق د پاکستاني لوبډلې مشري کوي په دې دوره کې مهمه خبره دا ده چې تجربه کار لوبغاړي لکه یونس خان عبدالرزاق کامران اکمل او عمر ګل په پاکستاني لوبډله کې شامل نه دي خو ویل کیږي چې عمر ګل به د ټیسټ لوبو لپاره وروستو ورغوښتل شي د لوبغاړي په لومړي ځل د پاکستان په لوبډله کې لوب کوي چې پکې وکټ کیپر محمد سلمان عثمان صلاح الدین او اعزاز چیما شامل دي په لوبډله کې د شامل لوبغاړو نمونه په داسې ډول دي کپتان شاهد خان اپریدی مصباح الحق احمد شهزاد تنویر احمد محمد حفیظ اسد شفیق توفیق عمر اکمل عمر گل عبدالرحمن سید اجمل وهاب ریاض جنید خان حماد اعظم محمد سلمان عثمان صلاح الدین او اعزاز چیما پاکستان با خپل دوره د اپریل پر 28 نیټه ل یوازینه شلو ورز لوبي څخه کوي چې بیا به ورپسې 15 یو ورزنه او دوا ټیسټ لوبي هم کوي
زموږ همکار شاهین بنیرای وو چې ویسټ انډیز ته د تلونکو پاکستانی لوبډلې په اړه معلومات ترکول د کرکټ د نړیوال کپ د پای ته رسیدلو یوازې یو اونۍ پوره شوه، خو د کرکټ د مینوالو لپاره یو بل په زړه پورې او پر ډیرو لوبو مشتمل ټورنمنټ پرون پیل سو. دا څلورم انډین پریمیر لیګ دی چې پرون د هند د چینای په ښار کې پیل سو. د دې ټورنمنټ په اړه درته نور حال زموږ همکار بشیر ګواش په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کرکټ د مینوالو لپاره د نړیوال کپ تر څنګ بل په زړه پورې او لوی ټورنمنټ انډین پریمیر لیګ له پرون څخه په هند کې پیل شو. دا د دې ټورنمنټ څلورم ځل دی چې د اپریل له 8 نیټې څخه نیولې د مئی تر 28 نیټې پورې به دوام لري. لس لوبډلې پکې برخه اخلي چې ترمنځ به یې ټولې څلور اویا لوبې ترسره کیږي. دا ټولې لوبې به ډے اینڈ نایټ وي، یعنی له سیمه ییز وخت سره سم به په مازیګر کې پیل کیږي او د شپې تر نیمایي به دوام لري. د انډین پریمیر لیګ په دې څلورم ټورنمنټ کې په برخه اخیستونکو لسو لوبډلو کې دفاعي چمپیون چینایي سپر کینګز، کولکتا نایټ رایډرز، دکن چارجرز، راجستان رایلز، کوچی تسکرز، رایل چیلنجرز بنگلور، دلی ډیر ډیولز، ممبئی انډینز، پونه واریرز او کینگز 11 پنجاب شامل دي. په دې لسو لوبډلو کې د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ نومیالي لوبغاړي بازي کوي. له پاکستان څخه هم ډیر لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې د بیلابیلو لوبډلو لخوا لوبېدل، خو په 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار کې تر بریدونو وروسته چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خراب شوې، نو له هغه راهیسې په دې ټورنمنټ کې د پاکستان لوبغاړي نه اخیستل کیږي. یاد دی وی چې د څلورم انډین پریمیر لیګ د پایلو بابا د مئی په 28 نیټه د هند د چنئی د ښار په میدان کې ترسره کیږي.
بشیر ګواشو چې د هند د پریمیر لیګ په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کاوه. اوس ور رسیږي هغه رپورت ته چې تاسو پکې د ویزډن نومي کتاب په اړه معلومات اورئ. دا چې دا کتاب لڅ وخت خبريږي او څه پکې راغونډ شوی دی، راځي چې له پامیر ساحل څخه واورو.
ویزډن هغه کتاب دی چې لا 1340 کال راهیسه هر کال د کرکټ د لوبې پاړه خبريږي. په دې کتاب کې د نړیوال کرکټ ترڅنګ د ټولو هیوادونو د کورنی کرکټ پاړه هم ټول ریکارډونه او معلومات راغونډول کیږي. په دې کتاب کې د ریکارډونو او نورو معلوماتو ترڅنګ د کرکټ په اړه په زړه پورې لیکنې او رپورټونه هم خپریږي. خو د دې هر څه ترڅنګ د دې کتاب لوی ځانګړنه دا ده چې له 1948 زیږیز کال را پدې خو هر کال د کرکټ په لوبه کې 15 غوره لوبغاړي ټاکي. د 2011 زیږیز کال لپاره د ویزډن نوې غنه خبره شوې ده، خو دا ځل پکې یوازې د څلور لوبغاړو نمونه راغلي دي. په دې لوبغاړو کې د بنگلاديش لوبغاړی تمیم اقبال، د انګلستان اوین مورګن، جاناتن ټراوت او د انګلستان د لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریس ریډ شامل دی. ویل کیږي چې 15 لوبغاړی د پاکستان ځوان بولر محمد عامر دی، خو د لوبې خرڅولو په تور کې لبن سره د مخامخېدو له کبله د هغه نوم پکې نه دی شامل کړل شوی. د دې کتاب خپرونکي سیلډ بیری د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې ګواکې 15 لوبغاړی محمد عامر و، خو ویلی دی چې که نوموړی له تور څخه خلاص شوی وای نو په دې اړه فکر کېدای شو چې 15 لوبغاړی د همدای شي. دا یادونه وړ ده چې محمد عامر د 2010 زیږیز کال کې د انګلستان پر وړاندې د ټیسټ لوبې د خرڅولو په تور کې د 15 کالونو په بند محکوم شوی دی.
زموږ له همکار پامیر ساحل څخه مو د کرکټ د لوبې تر ټولو مهم هغه کتاب په اړه رپورټ واورېدی چې ویزډن نومیږي. د کرکټ ذکر هم دومره، اوس به د فوټبال په اړه په یو رپورټ کې واورو چې د پاکستان د فوټبال ښځینه لوبډلې په نړیواله کچه پرمختګ کړی دی. د جنوبی اسیا د فوټبال په سیالیو کې تر شلو بدلو وروسته پاکستانی لوبډله اوس د ښځینه فوټبال په نړیواله درجه بندی کې راغلې ده. په دې اړه درته نور تفصیل حسیبه شهید وړاندې کوي.
د فوټبال د لوبې نړیوالې ادارې فیفا د نړیوالو ښځینه لوبډلو د درجه بندۍ نوملړ خپور کړی دی. په دې نوملړ کې 115 لوبډلې شامل دي او د پاکستان لوبډلې ته پکې پر 121 نمبر کې ځای ورکړل شوی دی. پاکستانی لوبډله په 2015 میلادي کال کې جوړه شوه او تر دې وړاندې د فیفا د کوزې کچې په درجه بندۍ کې و، خو اوسنۍ مقام یې له هغه وروسته ګټلې دی چې د جنوبی اسیا د فوټبال په لوبو کې برخه واخیسته او ښه لوبه یې وکړه. د پاکستان د فوټبال فیډریشن د خزینه کمیټې مشر روبینا عرفان ایکسپریس تریبیون رسپانی ته ویلی دی چې په نړیواله کچه دومره مقام ترلاسه کول زموږ د شپږو کلونو هلو ځلو پایله ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د فوټبال فیډریشن تر څنګ د فوټبال آسیایي کنفیډریشن او فیفا په پاکستان کې د ښځینه فوټبال د پرمختګ لپاره خپل زیار ایستلی دی. روبینا عرفان وایي چې د فیفا لخوا په نړیواله درجه بندۍ کې د ځای ورکولو له امله د دوی ډاډګیري نه شوې ده او اوس به د نورې ښېګڼې لپاره کار کوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان لوبډله د جنوبي آسیا د فوټبال په ښځینه لوبو کې مهوش خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي ځل یې په نړیواله کچه د پاکستان لخوا یو ګول کړی و.
زموږ له همکاري حسیبه شهید څخه مو د پاکستان د ښځینه فوټبال په اړه رپورټ اوریدئ. درنو اوریدونکو، د پښتونخوا په کلو او شارونو کې هم بیلابیل لوبې تر سره کیږي. د دې لوبو حال درته موږ له کوټې او پېښور څخه هر اونۍ په یو ریپورت کې وړاندې کوو. همدا اوس له کوټې څخه د سیمیز لوبو په اړه د نیاز مساخیل ریپورت نشر ته چمتو دی. راځئ چې په ګډه واورو.
په پښین کې د ټول پښین انصاف کرکټ ټورنمنت په لړ کې د انصاف کلب او مجیب 11 ترمز یو خوندوره لوبه وشوه. انصاف کلب په پچه یا ټاس ګټلو سره اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سو 14 اورو کې یو سل 14 رنز جوړ کړ چې پکې د محمد کریم د شپږ در رنز او د عادل خان د شپږ وی رنز شمیره هم شامل و. په جواب کې د مجیب 11 ټول ټیم پر شپږ نیو رنز وسوځیدې او دغه رنګ لوبه په 14 رنز وبایلله. په لوبه ګټلو سره انصاف کلب د اتلولوی تر کوارټر فائنل ځان ورساوي. په کلاسیفلا کې د ټول بلوچستان نوابزاده محمد اشرف جوګیزی د نقشه اخستلو مقابله سبا له په کلاسیفلا کې شروع کیږي. په مقابلو کې به لکوټي څخه سردار نصرجان کاکړ او ورسره نور ملګری، له لورلای څخه ملک ګلزار، له ملګرو سره له مسلم باغ څخه سردار آصف سرګړ، له سنځاوي څخه تاج محمد دمړ او سردار محمد یوسف، له هرنای څخه ملک خدای نور، له پشین څخه سردار ګوهر خان او له کلات مستونګ او نور سیمو څخه به هم نقشچیان برخه واخلي او د دې پخوانی روایتي لوبي یاد به تازه کړي. د دې مقابلو خصوص سیملمبا د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علی مکسیوی. په کوټه کې ټول بلوچستان کمشنر کوټه کرکټ ټورنمنت په لړ کې د تیموریان کلب او کینګز کلب ترمنځ یو خوندور لوبه وشوه. کینګز کلب په پچه یا ټاس ګټلو سره اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سو 14 اورو کې نیوی رنز جوړ کړ. په جواب کې تیموریان کلب لوبه په آخري اور کې د 9 وکټو په تاوان ترسره کړه او لوبه په یو وکټ وګټله. په کوټه کې د ټول کوټي سرور خان اسکزی بیډمنټن ټورنمنت دراروان سومر پورس شروع کیږي. په دې مقابلو کې به د کوټي د بیډمنټن منل لوبغاړي برخه واخلي او دا اتلولي به دروانی میاشتې تر پای پورې دوام ولري.
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیلو چې له کوټي او شاوخوا سیمو څخه په 13 کې د ترسره سو لوبو حال درکاو. اوس بولارد سو پېښور ته او د شبیر احمد جان ریپورت بوورو چې هغه پکې د کوم لوبو پاړه معلومات راغونډ کړي دي. نو د هم تاسو او د هم له پېښور څخه د سیمیز لوبو پاړه اونیز ریپورت.
پېښور هوم اکنامکس کالج کې سالانه سپورتس ډے یا د لوبو د ورځې انعقاد وشو چې د مختلفو کلاسونو زده کوونکو او د استادانو ترمنځ د بیلابیلو لوبو مقابلې وشوې. د 14 او 14 زده کوونکو او د استادانو ترمنځ د کرکټ میچونه هم وشو چې پکې زده کوونکو اولنی بیټنګ وکړو او مقرره 15 اورونو کې 15 منډه جوړ کړې. په جواب کې د استادانو لوبډله مقرره هدف ترسره نه کړی شو او دغه رنګ دغه میچ د هوم اکنامکس زده کوونکو وګټلو. د میوزیکل چیرز مقابلې هم وشوې چې استادانو لړخه مس عائشه وګټله. پېښور پوهنتون کې د لوبو ډایرکټریټ پېښور یونیورسيټي او د اکاونټ سیکشن ترمنځ د شول ورونو یو میچ وشو. د ټاس ګټلو ورستو اکاونټ سیکشن لوبډلې اولنی بیټنګ کې مقرره شول ورونو کې یو سل 14 رنجونه جوړ کړ چې په جواب کې د لوبو څنګه یا سپورتس ډپارټمنټ د هدف په 19.1 اورونو کې ترلاسه کړو او دغه رنګ میچ یې وګټلو. د سپورتس ډپارټمنټ یا د لوبو څنګه لړخه سجاد احمد د ور لوبو لوجه مین اف د میچ وګرځول شو. دا خبر پښتونخوا صوبې د لوبو څنګه د سور لاندې هزارې ډیویژن هریپور ضلع کې بیلابیل ثقافتي سیمیز لوبې وشوې چې پکې د غویان زغل، کان یا تیګو چتول، کبډي او نور لوبې شامل وې. دغه بیلابیل لوبې کې د هریپور ضلع سره تعلق ترونکي ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو ګډون وکړو. درانه کان او چتول کې د ټول زیات وزن 1.5 کیلوګرام عاطف نومي ځوان وګټلو. دغه رنګ د غویان زغل کې د فلربي نومي تن غویانو منډه وګټله. دا کبډۍ مقابلو کې د هریپور فواد احمد بریالی شو. کبډۍ مقابلو کې د شلو څخه زیات ځوانانو ګډون وکړو. د پېښور زنانو فرنټیر کالج کې د کالجونو ترمنځ د لوبو ورځ یا سپورټس ډے وموندل شوه. دا لوبې د فرنټیر کالج زنانو پوهنتون د سور لاندې وشوې. دې لوبو کې رساکشي یا د پړ راخکل، فوټبال، ټیبل ټینس، والیبال، هینډبال، باسکټبال، هاکی، اتلیټکس، 1500 میټر ریس، ہائی جمپ، لانگ جمپ او دارنگ نور لوبې شامل وي. دا لوبو نتیجې صدارنګ وي. دا ټیبل ټینس میچونو کې فرنټیر کالج اولنی او 400 نمبر 1 دویم پوزیشن ترلاسه کړو. والیبال میچونو کې تنگی ایف ای ایف کالج اولنی او سیټو ډیسټریکټ کالج دویم پوزیشن ترلاسه کړو. کرکټ کې د فرنټیر کالج اولنی او نوخار دویم نمبر راغلو. هینډبال لوبو کې نوخار اولنی او د فرنټیر کالج دویم. باسکټبال کې فرنټیر وومنز پوهنتون اولنی او نوخار دویم. فوټبال فرنټیر وومن پوهنتون اولنی او پیښور دویم او نوخار دویم. هاکی مقابله کې فرنټیر کالج اولنی او نوخار دویم. رساکشه یا د پړو راخکلو مقابلو کې فرنټیر کالج اولنی او نوخار دویم. اتلیټکس 1500 میټر کې فرنټیر کالج اولنی او پیرپئی کالج دویم. 1800 میټر ریس کې پیرپئی کالج اولنی او فرنټیر کالج دویم. ہائی جمپ کې پبو زنانو کالج اولنی او فرنټیر کالج دویم پوزیشن. دارنګ لانگ جمپ کې د پیرپئی زنانو کالج اولنی او د فرنټیر کالج لوبغاړو دویم پوزیشن ترلاسه کړو. همدغرنګ زیاتره مقابلو ګټلو له وجې پیښور زنانو فرنټیر کالج 15 پوینټونو سره په اولین نمبر راغی. جنرل ټرافی یا عمومي ټرافی وګټله.
د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جانو چې تاسو ته په خیبر پښتونخوا کې د تیر اونۍ په جریان کې د ترسره شوو لوبو په اړه رپورټ وړاندې کاوه. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د دې اونۍ د لوبو خبرونه هم دومره، ترڅو چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم، خو هیله لرم چې د روغتیا په جامو کې نغښتې اونۍ ولرئ.